السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده هم او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې 2 پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوې ده. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړلې شوې ده او په شام کې د اپوزیسیون مهمې ډلې وایي دوی به تر 2 اونیو پر اوربند عمل وکړي. پوره خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د 4 شنبه په ورځ ناوخته ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استول دي. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سنت غړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي شاوخوا 3 اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستانی پوزمشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو روستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د 4 شنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف په اوس تامر وکړ چې په شوال کې وسلوال بې له توپیره په نخښه کړی او د ملک له نورو برخو سره د هغوی اړیکې وشکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 245 مشکوکي او ناثبت شوي مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د 4 شنبه په ورځ ناوخته قومي اسمبلۍ ته د څرګندونو پر مهال وکړه. بلیغ الرحمن ویلي چې دا ګامې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شوو مدرسو کې 168 د سند، 14 د خیبر پښتونخوا او 2 د پنجاب مدرسې شامل دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف ویل چې هیواد له افغانستان سره داسې هر اړخیزو اړیکو ته لیواله دی چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره مهم وباله او ویې ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او د چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د 3 شنبې له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اگر پر تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشر ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د 4 شنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو پېشمرګانو ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا څرګندونې د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړې کچې کمیټې کړې دي په کوم کې چې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شاملې دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر 2 اونیو پورې اوربند باندې عمل کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنګټن کې د دې اوربند په اړه ویل دی ورته محتاطانه هیله مندی ښکاره کوي.
موش د اوربن په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړې چې خپل کورونه پرېږدي. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون په تور سزا شوې ده. دا میرمن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ملګری شوې وه او ځوانان به هڅول چې په شام کې په هغه جګړه کې برخه واخلي کوم ته چې دا ډله جهاد وایي. د زرینا سردارو وا په نامه د 24 کلنې میرمنې ته تیره ورځ په دوشنبه کې یو عدالت دا سزا اورولې ده. عدالت ویلي چې نوموړي تر بندیز لاندې ډلې لپاره د جنګیدونکو روزنه کړې، له هغوی سره مالی او مادي مرستې کړې او د دې ډلې د فعالیتونو په منظمولو کې برخه اخیستې ده. عدالت په دې تور کې نوموړي ته 15 کالو بند سزا اورولې ده. زرینا سردارو وا په تاجکستان کې لومړنۍ میرمن ده چې له داعش سره د اړیکو په تور بندي شوې ده. د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنګلادیش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن ماښام 6:30 بجې پیل شي. تیره شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربه هیواد بنګلادیش ته ماتې ورکړه. پاکستان به په آسیا کپ کې خپله لومړۍ لوبه د شمې په ورځ د هند په وړاندې کوي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.49 روپۍ یو ریال په 28.44 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1.28 پاکستانی روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 6 او 3.5 او په کوټه کې 4 او 6 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مولا رابی اکرم خان واوریدو. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال پنوم. په دې پروګرام کې به تاسو خپل هغه پیغامونه واوري چې تاسو مشال ریډیو ته پریښي دي. د پروګرام جوړونکي نجیب عامر دی.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه کړه. زه نجیب عامر هرکلی وایم. ګران اوریدونکو، دا ځل مو پیغلو او ځوانانو ته ویلو چې زمزمې راته وکړي. نو زمزمې راغلي دي او دغه زمزمې ډېرې جالبې دي. ځینو ته خو به زمزمه کول د کیک خوړل ښکاري، خو ځینې نور بیا داسې لګیو لکه ټرک چې په چړایې باندې خیږي. په هر صورت کوشش ټولو کړی، مننه ترې کوو، خو ټول پیغامونه په خپرونه کې نه شو ځایولی. دا مو مخکې خبره وم او بخښنه هم غواړم. نو راسره اوسئ، پروګرام واورئ، کېدای شي ستاسو پیغام ته مو هم په خپرونه کې ځای ورکړی وي.
السلام علیکم. څنګه لالا؟ زه شبنم ارمانی یم د کوټینا. زه به سندره درته وایم. دا د پېښور کې غزاله فریادي خواسته ډالۍ. نن به تر پیکی فوټند سام جوړوم، خم جوړوم کلی کې، خم جوړوم، خم جوړوم کلی کې، خم جوړوم. شراشنو بنگڑی بانی کی خون پا مروند نوکی، سیلم بی ببلی کم دی رور کزڑو نوکی، چی خیاو ناری با چمپ چم چوڑوام، خم چوڑوام کھلی کی، خم چوڑوام، خم چوڑوام کھلی کی، خم چوڑوام.
شبنم ارمانی ستا زمزمه خو هم کلی کی غم جوړوي. بس نو نن به ټول زمزمه کون کی را معلوم شي او چې چاله نو ورزي نو هغه به هم را معلوم شي. نن د حساب او کتاب ورځ ده. دا بیل خبره ده چې ساحل سیبوي چې موده پس شو مخامخ وخت مو په لاس کې نو یار وې دیدن وکړه. حساب پریک ده، کتاب پریک ده.
السلام علیکم نجیبہ میرا گل ننگیلا بیٹھنا ہے خبر کو مخکلی ٹانگ نصران نجیبہ میر سے ترنم درتا کوما خو خام خا بن شر کے ډیری مدینہ پاس او مات دی ډیر پیغام نن نشر کړي او ترنم تر ازما
دا دنیا نیمګړی دا ارمان دا پاتې دا بچاو دا گدان دا خې پستر گو وینو تر صبر گنا دا غلطی زمون د خپل ځان دا ډیر غریبانا تر په ارمان لاړل اس پر وا پچان کړي ودان دا وایم پیر زده چې به قبول نکما مرد شما زچ بیل تان دا پریگ دا ما پریگ دا خمار تلگ شان پریمیگ دا
ننګیالی بیٹنه صاحب شیرونه خو د ښه انتخاب کړي و. ما نه پریښوې خو تا ویل چې زمزمې ته لږ شان پریمیږده نو ځکه پرې مې ښودلې. ستا زمزمه هم ځان ته څه وایي خو چې څه وایي په دې نو زه نه پوهیږم.
السلام علیکم زه قدیر خان افغان خبرې کوم. نجیبا میرا ورور درټا پیډه تا کوم میرا بنیو کا نصریګه وای څوک می دا یا لا خبر نه دی بل بل هو لکه غنم دې زړه په سر چودلې یم و ناری دی لونګی نه جانا وی دې بل تن داسې چاتی دی بل بل هو لکه چې باغ په ګلو رنگ سي دیوالونه و ناری دی لونګی نه جانا وای کدې شاو دې لستی ورته کې بل بل ها خزان وای لای زړه مې نه نسی ګلونا و ناری دی لونګی نه جانا
قدیر خان افغان پته نشته د ناری دی لونګینه ټپی ولې داسې دومره په زړه خی لګي. هغه که خان تحصیل ویلی وی زرسانګي ویلی وی او که قدیر خان ویلی وی.
سلامونه او مینه میو منا نجیب امیر بای عظمت جلوایم د کربو غشریت نه ډیر وخت بعد در ته پیغام ریکارډ کوم. امید ده چې خوخ به د شیتا ته د دلې وی او ټول اوریدونکو ته د دلې وی.
ځان باندې می سمرا جبر کړل دے رمیو سلطانا صبر کړل دے رمیو سلطانا صبر کړل دے مادر سر ټولو مر اخلاص کړل مادر سر ټولو مر اخلاص کړل تا پما جانا نا قبر کړل دے رمیو سلطانا صبر کړل دے زړمیو سلطانا صبر کړ دے زدا لیوان تو دا دوا وختم زدا لیوان تو دا دوا وختم مستار مې فل کې ذکر کړ دے زړمیو سلطانا صبر کړ دے
عظمت جلوه خټک صاحب ته خو ډیر ښه آواز لري او د غزل لپاره جوړ دی نشته الماس خان خلیل چې درته داد درکړي. اسې یو خبره به کوم هغه دا چې په صبرولو چې صبرېږي پوه شه چې دا به دروغجنه مینه وینه.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب تاثیر کولا چې کندو کړم محمد ابراهیم کندی خبرې کومه یو چوټه پیدر ته نجیب امیر سے پترانم شه دگیر आवाज سے مخوجوالا وګوره چې په سلو شه 4% خوجوالا د ما आवाज سے نجیب امیر سے ټپو ته واشتا کلا بیم کلا بنیم کلیواله او ملاله د ما یاری پړنګ مش میرا میانا راز راز خو کی نکنا کلیواله او ملاله کدھر تو ایم دا سوی گلونا نجیب امیر صاحب بس دا تا تیوی و خام خیر تا نشر کاوی چو سلامونه با واسم نجیب امیر صاحب
محمد ابراهیم کندی صاحب بس کلیوالو ستاینه کوه چې درنه خوشاله وي او دې پروګرام ته چې زنګ وهینو د سلامونو قلنګ را باندې مجاری کوي ګنې بیا به پروګرام بند کړم زه به شیندل زړه راټول کړم بیا به په نوم د یارانې سړی راټمه
زړه مې نره نره خوږیږي یار مر بر دې راتن وای حالونا جانان تور کې ګره په سر کا جان مر ورکه جرګا درولګما السلام علیکم نجیب امیر ګولا سر نذیر بیٹا نه دا پیغام طریقہ کوم لزیلا ټانک سلام کړنا نجیب امیر ګولا دستا یو جهان مننه چې تا تمام موجودر کا او تا اغه نه غوښته وکړه او رجن کو نه چې ترنوم کې پیغامونه ریکارډ کو زه یو ترنوم درته کوم ترنوم هما ډیر خوشی دی
دړګي بیا دا چا زارو خړې یو شوقی خپل انتظار خړې آشنا محکم محکم لو زنا ماکړ شکار ټګانو د بازارو خړې
یا ګران سیر نذیره چې زړه دې نری نری خوږیږي نو داسې وکړه چې ډاکټر ته لاړ شه سندرې مه وایه مونږ خو ستا خبره ومنله او له خلکو مو زمزمې وغوښتې خو اوس ته هم زموږ غوښتنه ومنه او هغه دا چې د بلې هفتې لپاره هم موضوع راته وښایه
ہیلو السلام علیکم امیر اللہ تا تم شالے دو ٹول اور جن گزر کن کو سلام کوم دل نہ زپے مکر مجن سینا بس نہ زیا خان نہ مغل تو سلام کی امیر اللہ زم زم اگر تو کم اور ہلا کم کی خو خبر سی
تر تد تر تیا تی کم کنا بزڑ کی تیرا ورے کم کنا بزڑ کی تیرا ورے کم کنا دایو خبر سپنا راتو کا دایو خبر سپنا راتو کا زلائک در تخکاری گمو کنا بزڑ کی تیرا ورے گمو کنا
دلناز وفا او نازیه خان د لایق زاده لایق د خپل شیر د زمزمہ کولو حسه مکړی تر یوه د خپل کوشش کی کامیابی هم یې په همدی غزل کې او بل شیر د زماری خوخیږي غدا سد چوی د هجران په ناکلاره تور شپه کې در تستور استوره کې غمو کنه
السلام علیکم نجیب امیر لایوا وډا غونتی غانه در تکوم د بخامه خارته نشر کې وچی شنڈی سری کس طرح گے تورے لمبے کڑے تو مپورے کورگا دیڑانشا لمبے کڑے تو مپورے کورگا دیڑانشا او تا ددن مکارا نکڑا لمبے کڑے تو مپورے کورگا دیڑانشا ننی ولی دی مرچی و پورے اورے لمبے کڑے پم پورے کورگا دیڑانشا
عمران ملنگا زمزمہ د خکلی وا په مقابله کې مو شامل کړي ک کوشش ته جاری وو سیمی فائنل څخه چې فائنل ته به هم ووزي
من السلام علیکم امیر صاحب نو سوان اند سره له دوه بینه مسب لري مودې بس د پیغام ستوم د هجران په زمانه کې مشرت یار غلې نه ده دب خوبی پو زمان کی میچر تکرا رغ لین دے چر تکرا رغ لین دے یتیم پچھو زاری دا سوائی داختر پو زمان
کی می چھت پلا غلئی ندی د ہجران پ زمان کی می چھت یار غلئی ندی
انا سبغان سے خکل کلام او خکل غو فکر کوم په ژوند کې به مو اول زمزمه و مخ سره چې ګرځین نو دا مزه به کوي سب یاد ساتي.
السلام علیکم نجیب میرا تو تم ډیر دا وسلمینا دي زه شاعر سالم جان خبره کوم یو شعر به مشال په نوم د تو یاما
جنان ته ویل گیلا کې زده یت پر در څن په سوال گا کې څو دې مو دې څنګه مل ګرای نو و بل ار سړی لی دلای چې مو مې نلی دې زو ډېر وم زو دلای دیر تا وہ گورم جا تلے گسا کے دو دیر پورے در سب سوال گا کے کالا میلا تمی خبر دائی دل میں غم کی گلو تار دائی خیمے خلائی نئی کشپان پو غرما کے دو دیر پورے در سب سوال گا کے
شاعر سلام جانا بس خوشاله یو درنه چې د خبرونه تل اوري دا ځلې خو په سره والګا کې راغلی هسې تا ته پتشتا والګا دلته په روسیه کې د یو سین نوم دی د والګا کمپنۍ ګاډي یو وخت په وطن کې ډیر مشهور و تر دې چې هر موټر ته به والګا ویل حالانکه هغه به د بلې کمپنۍ ګاډی و. د مشال په نوم خبرونه اوري بل هفته یوازې د خوندو پروګرامونه خبرو دوی موږ ته تل وایي چې خوندو ته ځانګړی پروګرام جوړ کړئ نو به ګورو چې څومره تعداد کې پیغلې حاضریږي. نو ګرانو خوندو بل هفته ستاسو نمبر دی شعر زمزمه ټوقه ښکلې خبره او چې څه غواړئ موږ ته راوستوئ د پیغام ریکارډونکي ماشین نمبر دی 00422111 اوس د نور اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم امیر بھائی اکرم دتا السلام علیکم منا ہیل الارم کی روح جوڑ دے دیر منی پاس دا پیغام دتا ریکارڈ کام ہیل الارم کی راتن شروع کی امیر بھائی جما خور ذکر ہم کلام در کوئی او زما در کا کام ہیل الارم کی خواہ بدی ہم می خای سن می زانی دا نصیب می خوار دا زان زانی دا ہم دجن بر خطا وانی نا اخنا یا دا چہ مسلمانی نا دماک نمانی عمری لا بدر دینا نن خوبتی شیکا باشتا دی لا تو وجود کی مساشتا دی دمورا خور چی دواشتا دی زما بیر زکلاشتا دی گتلے مال باپ جانان تلکو ما کالا اوتر د خوب پاسم کالا پنور د خوب پاسم وکبا ور د خوب پاسم وک سہر د خوب پاسم لکلی می سرا د سما یادو ما
د ټانک اقراجانې سمره خولي زمزمه مو کړی و اسې د ذکر اواز څنګه د تاغوند دې کنا چې زمزمه کوي نو ماشومان ډاروي ګذر ته دواړه خوندې راغلي کشر وشتل کړي مشرغه شټولوینه
وې د برګستر ګو نمبر کا وای د څه ویډیو نه یې زلوړ در تکو ما وې نجیب امیر بھائی عبد الغفار درویش بیٹھانا دا پیغام طریقہ کام خام خیر نشر کا امیر لالا سوم پیغام دن نشر کی گی
گرانا درویشا بس تا هم په زمزمه کې نمبر وړه دي زړه مې وایي چې دواړه د غره په سوکه ناس وي او ستا زمزمې ته مې غوږ نیولې وای.
بله قربان امیر صاحب عصمت الله خوسته در سرایم له دوبۍ نه درې ټپې درته زمزمه کوم دا دی مخلص ددران ته او رفیق تنها ته ډلې ویم وی اللہ جنی اردی کڑی ندانو جزا زلی پشان دی رپی اندمونا وی اللہ زدی پزان باندی مین کرمنو ارمان می داد مسافر یم در نظم
اسمت الله خوست سپ ته به یوازې له دوبۍ نه زمزمه کوي ک وطن ته به هم زی د خوست جنکی وای چې سو خوست بیر تر اگرزی د کلی جونی با لسیر می ودی وینه نور د خوخ
السلام علیکم امی ته تاسو ته مشاله دې ټول کاروم کوي دم که سلام باندې کوم ایلرم چې تاسو به روزو زه به تر سره نو کوم ایلرم چې تاسو به روزو ته خو خو راغلی زه دې می خوږی گی ارما خام دې ادو ما تم هغه هغه دل جانا نا تا هر یو یاد لک تصویر دې کې سات ما تم هغه هغه دل جانا نا مغزل غزل جانانا واڑی اسم مغا بخصنا دچنو شورو چنارونا دک دخو مار ما خامنا دانی ونے زرب تر سو قلارو ما مغزل غزل جانانا مغزل غزل جانانا جانانا ستا خوگی خبری سما پزڑا لگی شکری سرگی دے ہم دے جا دوگری دمینی ہر ناز بڑی زرکی زیو ما مغزل غزل جانانا مغزل غزل جانانا
فهیما آشنا ته خو پخوانه زمونږ د خبرونې ټپه مار او د زمزمو پیغلوې نو د نن پروګرام با ستاسو له پیغام نه پرته نیمګړو خدای چې حاضری دې ورکړه رښتیا د خپل غزل د چاو بلزل ته یوازې د جنو پیغامونه خبرو نو بیا به هم پیغام ته دې سترګې پلارې
السلام علیکم نجیب امیر جان ز پرشتہ خوشحال خبری کو ما لپشین کلی پرنسا او زما پیغام نشر کافلی ز تا کری دو ادری پیغام نو پیش دی او تین نشر کای ول اخی وجہ مر بچیش ته مر شیخ کلی حاضر تو ته پیتام تا زم زما تا کی وای وای ما کلم دکر کا پیت اس خط پاور وای وای کم دا یار ای تو خط پاور کم دکران می کوی تا پرتی سی ستی چټی چټی کالی جان سی ستی چټی ترا چه کز ویت شم کان نور انتظار تی کوی نشم کان نور انتظار تی کوی نہ
فرشتہ خوشحال ستاول پیغام را ورسید ما هم نشر کړ بلې هفته ته بل پیغام را وسته و چې بیا هغه هم د ته نشر کم نور وای وای جانانه مړ کله چې ما ژړلې نه ته پیغام راسته و نشرولې پر ما
السلام علیکم څنګه یې زمامیر اورور اخی دوشن پوری نگرہاری ملکو خاتن دا زما وزر دا تاست پیغام رکاتون ساس دا مشال پنو پر پوریگرام دیر خواخ دا دا دو کم لطفو والا پوریگرام ہم دیتی خواخ دا بریدن کی دیر خیصہ خاصا لطفی وکری آ دیر اون خاند و لدیر خواند وکر آ تاسی رتیا واری بارا تا زمزمی تو ایما رسی جبا مصر سندر وان ما تا امی من نگرہاری ہم دا او لال پریز نگرہاری ہم دا من رتا قشوری تا سندر ساد پیرس نظم کلی کابل جان دے ارمان دے ارمان بس یو کمینی دے جانان دے ارمان دے ارمان بس یو کمینی دے جانان دے رہو می در دانی جگر دے دانی گرہ حال می کر رہو می در دانی جگر دے دانی گرہ حال می در کر دے ات کابل تمخ دیوارا ولغ ماندی ارمان دی ارمان بس یو کمی مید جانان دی وی ارمان دی ارمان بس یو کمی مید جانان دی
موسیقی حسن پاری ننګرهاری بس دا لطیفی رښتیا هم خوند کوي. د سړی دا خپز رانه دا سه خوشاله غونډه شي ورسره او د سړی وخت ختیریږي. نو بل هفته ته له خیره زمزمه را لیږي ک لطیفه را لیږي مونږ په تمه یو.
تاسو د نجیب عامر پروگرام د مشال په نوم اوریدو بخنه غواړو. د وخت کمی له وجې مو پوره در تخپور نکړل شو. د ماسپخین 2:30 بجې وشوي. لن خبرونه له نجیب عامر اورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه نومول شوې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې ده. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري. اوس مهال د سنټ غړی ده. د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو روستي پړاو پیلولو اعلان کړی. د یاد پاوز د اماریکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 245 مشکوکي او ناثبت شوي مدرسې بندې کړې دي. د خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال وکړه. افغان چارواکي وایي چې د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای شي خپل هیواد ته واستول شي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردي پېشمرګه ډلې ویلي چې دوی بعد امریکا او روس په منځګړیتوب په رامنځته شوي اوربان عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې کمیټې کړې ده په کوم کې چې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شامل دي. او د چک جمهوریت صحي چارواکو د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ماشو له لارې خپرېدونکي زیکا وایرس لومړی بیمار تشخیص شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د چک خلکو ته دا وایرس څنګه ورسېد.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث. دا پروګرام تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د دې مخکې هم نشر شوی دی په تکراری بڼه او د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبرې په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ یونۍ کې کوي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې له کارپوهانو سره څېړو. د بحث میلمه مو په کابل کې میشت خبریال او څېړونکی اباسین بریال، او د دې ترڅنګ مو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی، په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزی، او په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانگزی سره مرکې کړې دي. د پاس په جوړو کې به د هغه نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. بریال صاحب، لومړی پوښتنه خدا د تاسو وبخښي، په دې دغه باندې نظر ساتاست د کم پرون چې فیصله وسوه او په هغه کې دا وویل سو چې خبرې اترې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي، نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسلې ته چې باید د تذکر کې نن موجوده دي چې په هر صورت افغانستان کې سولې ته امیدواري وجود لري. په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، هم زموږ لپاره آخري انتخاب بیا هم دا دی او انتظار دا دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبانو اسټبلشمنټ دی
یعنی دې ته به راځو بریال صاحب. یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې کومې څومره غونډې شوي دي په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په حواله باندې یو ښه پرمختګ غټ پرمختګ ښکاري که نه؟ لار اوسه موجوده پرته ده،
نسبی پرمختګ دی، لار اوږده په مخ کې پرته ده او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځ ته راځي. د اعتماد سازۍ لپاره دا یو ښه ګام دی چې پورته شوی دی او موږ فکر کوو چې یو وار بیا د دې زمینه مساعده شوه. اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د ځنډېدو ویر او ضرایي وجود لري. داسې تصور کېږي چې یو وار بیا د طالبانو په منځ کې یو نا اټکل شوي اختلافات په پلمه باندې ځینې مسالې رامنځته شي. پاکستان خپل ملاحظات لري که هغه هدف ته نه رسېږي. پاکستان ډېر وخت کې چې یو طرفه سوله وجود ولري، دغه د اندېښنې عمده ټکی دی. پاکستان دا ښیي چې اعتماد ور باندې یو څه ستونزمن دی.
سمه ده بریال صاحب، موږ مرکیم کړی دي. زه غواړم چې هم دغه پوښتنه مو له بیلابیلو نورو کارپوهانو سره څېړلې ده. که تاسو لږ منتظر اوسئ د هغو نظرونه به مو اورو. په سر کې به نصرالله ستانکزی په کابل پوهنتون کې د سیاست استاد دی، له هغه واورو چې دی و دې ګام ته څنګه ګوري.
یو پرمختګ دی، اما یو لوی پرمختګ په توګه زه د دل لپاره نه ګڼم چې اول د مذاکراتو پیل دی دو متخاصمو خواو ترمنځ. دومه خبر داره چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. ټول طالبان که معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل شي خبرو اترو ته. او درېمه خبر داره چې پاکستان څومره صداقت کوي او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي، یعنی چین او امریکا، دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور لري.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارټي یو مشر دی. افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډیر ژور نظر ساتي او په تیرو څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې. لا هغه هم دا پوښتنه کړې ده چې دته دا څنګه ښکاري د دغه برګون سړي. دا خبرې
خو اسانه خبرې نه دي ځکه چې د دې شاته یو اوږده لانجه کشاله پرته ده او ډېرې بېلې شوي ډېر سک شوی دی چې ډېر خلفسته زیات شوي دي. ګټه خبره دا ده چې اول ملاقات دا معلومه شي چې دواړو فریقو اجنډاګانې څومره هغه پورې یو بل ته نږدې دي، یو بل ته ورته دي، څومره په خبرو باندې نږدېواله دی، څومره خبرو باندې نریواله دی. یقینا چې افغانستان کې چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دي هغې موقف خو معلوم دی، ځکه چې هغوی خو وقتاً فوقتاً ویلي دي چې هغوی د افغانستان استقلال، ازادي، تمامیت او د افغانستان د ریپبلک یعنی جمهوریت جوړېدل او هلته کې د حقوقو خبرې دي، که د ښځو دي، که د ماشومانو دي، که د تعلیم تحصیل خبرې دي. دا د هغې خبرې معلومې دي. د بل فریق چې دی طالبانو فریق چې دی هغه خبرې معلومې نه دي. نو دا چې کله هغوی خپلې خبرې وکړي بیا به سړی په صحیح توګه باندې اندازه ولګولی شي. طالبانو فریق له خوا نه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده، خارجي فوجي نو وتلو خبره شروع شوه، هغه تقریبا اخره کې وه چې بیا به جرم شروع کړل. نو د دې هغې خبر نه علاوه نور څه وي هغوی دا خو له معلومه نه ده چې هغوی څه غوښتنې لري نه لري. نو دا زما په خیال کې ډېر مناسب وري سړی هسې زړه نه خبرې وکړي چې دا به داسې وي او داسې وي.
دا افراسیاب خټک. اباسین بریال صاحب که ستاسو اجازه وي سمی یوسفزی صاحب غبرګون به واورو چې هغه خپله یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کومه خبره کېږي بیا به تاسو ته راسو. اول به لاړ سو سمی یوسفزی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې غبرګون څه دی. سمی یوسفزی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتر وخت رپورټونه کوي او په هغو ژور نظر ساتي.
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. مونږ غواړو اول امریکایانو سره خبرې وکړو تر څو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو. خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان د مذاکراتو ته راولي. البته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکراتو ته راوستل شي، او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکرات ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي، بلکې دا ځل خو دوی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي. او هغه کسان چې دغه مذاکراتو ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللی دي یا په خپل صلاحیت تللی دي، زمونږ نمایندګان رسمي نمایندګان نه دي، البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي. که دغه سیالت رامنځته کیږي نو بیا خو به زما په خیال افغان حکومت او دا نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا ووایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کیږي او دا د طالبان ووایي چې دا زمونږ په رسمي بله باندې کیږي. خو هماغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دوه اړخونه لري، یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجودګي د خپل افغان حکومت سره خبرې دي، او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځل باید موږ امریکایانو سره خبرې وکړو، یو څه مراعات ترلاسه کړو د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی دغه نړیوال بندیزونه چې بدلی لګېدلې دي د هغوی د خلاصي هغه وروسته بیا دوی په ازادۍ سره سفرونه کولی شي.
دا سمی سوزای واسین بریال سپتا سمی سوزای ووري د دوه درې خبري وکي، خو په دې کې و خبره دا او کچ طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته کچم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سر په خبر کې ویلي چې دوی خبره ل دی خبرو اترو ز خبر نه دي چې څلور رخصه غونډه ده، خو البته خبرو اترو ته تیار دي. دلته یو خبره سمی سوزای دا او کچ طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کی او بیا افغان د تراسی. آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې؟
تاسو وګورئ اول باید د طالبانو د جوړښت وګورو، څنګه سی او ظواهر دا دي چې طالبان په درېو ډلو ویشل شوي. یو هغه ډله ده چې طالبان پاکستان غواړي او په دې توانېږي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، اما د هغې په مقابل کې یو بله ډله چې عمله د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شو او د دې مخالفت کوي، حتی استازي توبي مشرتوبي نه مني. نو د دویمې ډلې سره به څه کېږي چې غالباً د پاکستان په کنټرول کې نه ده. دویمې مسله دا ده چې د پاکستان پوځي چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوي د قطر په رسمي طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وښیي. اما دا چې د قطر دفتر وایي چې موږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا موږ په جریات کې نه یو ساتل شوي، دا پخپله د سورې دغې پروسې یا د مذاکراتو دغې ابتدایي بهیر ته یو خطرناک گزار دی چې باور پرې کوي. پخپله په صحنه کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغې درېو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبان په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او غالباً چې خاصه نتیجه ورنه کړي. بل اساسی مسله دا ده چې آیا تا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي؟ په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمېږي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دي او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ یو امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل دپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا د هغې په دې خبرو کې د ناظرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلکو انتظار دا دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکلی ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر څه طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنه وي. خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبان د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله
اچھا باسین بریال صاحب من ډیر راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سیړون کې دی د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و دې سولې عمل کې د طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی یو باغم واورو
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅه به یو پایدار سول په افغانستان کې راوسلای شي کنه زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پیری چې دا هڅه یو کاملا سولې ته دوامدار سولې ته او سرتاسري سولې ته لار نه شي هوارولی از ما فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سولې وکړي کوم چې سولې ته آماده دي یا غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي مگر هغه ډله چې د باندې پاتې د سولې څخه زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغې پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي
دا حکمت الله اعظمی او بل اباسین بریال صاحب سمی یوسفزی تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه خو د افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت له لوري زادی ته وکتل خپل طالبان کې تاسو هم دا وی چې ډلې دی سمی یوسفزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډیکه غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاج دي یعنی د دې نه مخکې د طالبان نه بیل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی هغه په زغر دی ویل چې مونږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو او دغه ډلې نورو کسانو هم ویل چې مونږ باید خبرې وکړو خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي البته افغان طالبان د لپاره مشکل دا ده چې دوی چونکې یو مذهبي قوت ده او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولی چې سوپر خارجان په افغانستان کې هم جهاد نه ودرو کوي مذاکرات هم ست راځي نو هغوی لپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپل جنگالو ته دا وایي چې بس جهاد واپس شروع شول زهره خبره دا جنگالي هم د پښتنه کوي چې پرونه پوری تاسو افغان حکومت سره خبرې کولی چې په مذاکراتو کې ناکام شي اوس دوباره زمونږ په جهاد بټن وهي نو لدې باندې طالبان هم په فشار کې دي خو غوی دا وایي چې په دې باور وکړي بل طرف ته طالبان د لپاره یو بل نو امیدي خبر دا و چې د سولې شورا چې کوم نوی جوړه شول په یو کې دا ښکاري چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډیر جدي نه وي ځکه چې په هغه مشر چې کوم دا پیر سید احمد ګیلانی هغه ډېر په مشکل سره دوه خبرې کولې شي او عمر ډیر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلی سره وي کریم خلیلی ته طالبانو سره زدري مشکلات لري یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی بل هغه دا د طالبانو په جبه باندې پرانه پیږي دریم دا چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري نو په کار دا و چې په سولې شورا کې دا څه کسان خپل شوی وای چې هم طالبان د لپاره قابل قبول وای د جګړې برخه نه وای افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان به باور کوي
دا سمیر سبزی صاحب اباسین بریال صاحب سمیر سبزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل سوي خو به هم نرمي ډلې پکشي دي خو محمد نعیم مشال لډو ټول چې دوی یعنی د دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال سوي دي د بل منځځي او بل اسلامي نظام خبره بکیږي په دې خبرو اترو کې خو نصر الله ستانګزی زما پښتنو کې چې د افغان حکومت کې د افغان طالبانو په خواني دریزه اوس درسته وکړل چې آیا څه نرمښت راغلی دي داغه جوابو
زه فکر کوم چې bale نرمشت راغلی دی اما دا چې ستراتیژیکی کني دا فکر کوم دا به د راتلون کې میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په دې کې به څرګند شي اوس مخکې وخت نه سړی وایي چې څومره بدلون راغلی یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکی بدلون راغلی
نو اباسین بریال صاحب تاسو واوریدل خپل یعنی که طالبانو داخلي حالات ته وګورو د دوی نظر فکر ته وګورو تاسو اتفاق کوي چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای شي یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای شي
که باید د طالبانو پر سر یو پاکستان منفی کړو
مهم خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت ډېر سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه خو ټول ستړي دي. د اخره طالبان هم نشي کولای دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کوله، افغان دولت سره ناظري درلود، افغان دولت سره خبرې داسې شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایانو او امریکایانو هم په دې خبرو کې په یو شکل د اشکالو مداخله لري، یعنې دوی هم برخه دي اړخ دي. نو په دې اساس دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځای پورې ځواب شوي او طالبانو نرمخ ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا، په پاکستان طالبان خپله خبره کوي او د پاکستان خبره نه کوي. نو په هغه صورت کې شرایط یې شتون دي، بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت، تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګیالیو د خلاصولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبرې ارګو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي. د دې خبرو لپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي او هغه د سولې تر دې شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي لږ که کوم تفاوت لري. طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخلا کېږي. موږ د دې خبرو په اساس مصروف ساتل کېږو، مګر نتایجو ته سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدی. علت یې دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني. نو دا د خبرو هېڅ ته به څوک راځي؟ د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې هموهومره نفوذ لري، یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو هېڅ ته راولي. دا هلته یو سلسله پېچې ده، هغوی وجود لري چې د پخوا په نسبت یې پروسه نوره هم پېچلې کړې ده. او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو لپاره حرف کړي. چې په دې منځ کې بیا موږ باید ډېر واضح دریځ ولرو چې موږ پاکستان سره خبرې کوو که د طالبانو سره خبرې کوو.
سمه ده. باسن بریال صاحب، دې سره ستاسو له خبرې سره بهر تاسو هم دا پوښتنه راپورته کړه او دا پوښتنه ما له نصر الله ستانکزي سره راپورته کړه چې دغه طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیزه هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې اثر او نفوذ کولای سي دا ټول د دې نفوذ لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو دغه جواب
نو دا به مخکل وخت نوی، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یوه ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلي وي نسبت نورو ډلو ته. که چېرې هغه ډله راسي هم په خیر ده، حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېني او له جګړې نه لاس واخلي، د افغانستان یوه برخه هم له سو په اصطلاح کناره شي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا نصر الله ستانکزی خوسمی یوسف صاحب بیا د بې باورۍ خبرو خبره کوي. همدې ته بیا باسین بریال صاحب تاسو ته راځو، خو اول به واورو سمی یوسف صاحب د کومو بې باورۍ خبرې کوي.
ګوره، مجاهدینو په 1988 یا 89 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنوبي حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک داخل نه وو، بهر ساتل شوي وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله جګړه هیڅکله پای ته ونه رسېده. اوس هم همدغه باور ده، تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بل ډل را پیدا کی. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیر را دي، ځکه چې هغه حکومت هغه یو نظام ده، هغه باید دا چانس ورکړي طالب ته. بیا که بل ډل جوړول هغه د لپاره به نور وخت وي، نور ټایم به لګیږي. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده او نور دواړه طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې مونږ جګړه کې زور اچو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو، بیا مذاکرات کوو. زما په خیال دام یو غلطه پالیسی ده چې د افغانانو وینه وبیږي او د هغې وینې په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس مونږ په یو قوي موقف کې وو. خو بهرحال مجبوریتونه د دواړو دي، افغان حکومت هم ورځ په ورځ کمزوري کېږي او بل طرف ته افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عامو خلکو کې د دوی ملاتړ کمیږي. هغوی دا وایي چې نور
دا سمی یوسف زای باسین بریال صاحب، یعنی دغه خبره چې زیات زور پر دې د طالبان دی او طالبان په ډلو ټپلو کې ویشل شوی دی، خو له دې سره بله پوښتنه دا ده چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو، آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي چې خبرې وسی کنه، نورې داسې ډلې ټپل هم شته، یعنی د طالبانو خپل بل داعش ما خو اشاره ده چې هغه هم دومره په مستقبل کې پر راتلونکي کې یو خطر جوړېدلای شي که دلته خبرې کامیاب هم شي؟
د سولې په اړه چې کله خبرې کوو د طالبانو یو مشخص تعریف وجود لري، بیا هم لا اقل چې خبرې ورسره وشي ځکه چې د افغاني طالبانو اصطلاح ورته ډېره کارېږي، داعش خو غیر افغاني جنګیالي دي او د دوی لپاره د افغانستان د دولت پالیسي ډېره واضح ده. د هغوی په مقابل کې جګړه کوي، داسې وروسته په ننګرهار کې د داعش وضعیت وکړو چې ډېر جدي عملیات شول. دغې عین وخت کې هغه طالبان چې خبرو ته نه حاضرېږي او غواړي چې د خپل جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي، د هغې په مقابل کې هم جګړه وجود لري. موازي دواړه جریانونه روان دي. د اوربند لپاره خو تر ټولو ښه شرایط همدا و چې طالبان هم دې ته یو علاقمندي ښودلې وای، مګر متاسفانه طالبان هم د زبردستۍ لپاره د هڅه د جنګ کوي او افغان دولت یې هم کوي. نو اوس ټول تمرکز په طالبان باندې دی، نورو ډلو ته دومره ډېره توجه نشي کېدای. که طالب پدیده ختمېږي هغه صورت کې بله ډله چې څو تشکل پیدا کوي او حالت رسېږي کېدای شي دولت یو سازماندهي ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپله ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي، عملیات وکوي او هغلته نظامي استحکامات رامنځته کړي. مګر اوس یوازې طالب مطرح دی، مګر د طالب درې ډلې دا خپل یو ډېر جدي خطر دی. څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت یې مشورې په توګه وړاندې کړي، هغه دا دی چې طالبان یوازې پاکستان پورې باید و نه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي. دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کولی شو. دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلې دي، هغوی ډېر په اسانۍ را پخلا کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت سره پخلا شي. دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي. اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي، دا غوښتنې هم ډېرې زیاتې طالبانې. فکر کېږي چې دا غوښتنې ډېر د پاکستان غوښتنې دي.
بهرحال د پاکستان تل دا دریځ پاتې شوی دی چې په دې عمل کې مخلصه دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دوی وایي دا دي چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ لرو، موږ په کنټرول کې نه دي. دا بهرحال د پاکستان د حکومت نظر دی. خو دې کې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کړي، یو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان. خو حال دا دی چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپی لري. هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي، نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم قوي سي؟ دا پوښتنه ما له نصرالله سرنګزي څخه وکړه.
زه فکر کوم چې هم ګټې لري او هم اضرار او ضرر. ګټې په دې معنا ده چې هر څومره چې نور هیوادونه پکې شریکېږي له اشتباهاتو نه مخنیوی کېږي، ضمانتونه قوي کېږي، مذاکرات بالاخره یو پایله کوي. اما له بلې خوا نه ضرر دا ده چې که چیرې په مذاکراتو کې ډېر هیوادونه ونډه واخلي، هغوی خپلو ګټو پسې وګرځي، په معینو ګروپو باندې شو کې هم پروسه اوږدېږي او هم ښایي چې دغه جریان او لړۍ بیا یو منفي خواته لاړ شي. هم ګټه لري او هم ضرر لري. اما د حل لاره دا ده چې څنګه منیجمنت کېږي، څنګه دا مدیریت کېږي، دا تر ټولو مهمه خبره ده. هغه چې زه فکر کوم د فعلن لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده. که چیرې انکشاف کوي او نوې امیدواریګانې ورته رامنځته کېږي، په وده کوي دا قضیه، په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کېدای شي کرار کرار نور هیوادونه هم پکې شریک شي.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک بیا هم ورته خبره کوي، خو دی وایي چې اول په کار د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره حل او فصل سي، نو بیا دا نور پکې شامل کړل سي. راځي چې هغه څه وایي.
دا خبره هیره نه کوو، یو د پیچې یو ثانیې لپاره هیره نه کوو چې کله چې موږ هیوادونو خبرې وکړو، مملکتونو خبرې وکړو، نو دا باید یاد ولرو چې هر مملکت خپلې ګټې لري. هغه امریکا ده که هغه چین ده، نو دا نه باید چې د چې فکر وکړو چې هغوی به خپلې ګټې افغانستان دپاره یا پاکستان دپاره پرېږدي. دویمه خبره دا ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان که هوښیاري وکړي، نو هغه به دا وي چې دوی خپلو کې سره خبرې کوي او هوارولو کوشش وکړي. چین او امریکا اخره کې د ضمانتیانو په توګه د هغوی نقش ښه دي، مګر دا تفصیلات خبرو چېدي، کشالو چې دي، مشکلات چې دي، دا باید پاکستان او افغانستان خپلو کې سره اوار کی. چې دې کې بیا نور ګوندي ملکونه دي، مثلا ایران دی، مثلا مرکزي ایشیا دا، نور د چین تک دي. نو دا باید خپل افغانستان او افغانستان افغانستان زیات کړي. افغانستان اصل غریب مملکت دی چې چا باره کې خبرې کېږي. نو دوی باید چې خپل اوبو ته اوبه وړاندې کړي. خبره پرېږدي چین مملکت دی نو هغوی خو سی غلې طاقتونه دي، مگر آخر کې که ضمانت وکړي او ضمانتونه مونږ لوی طاقتونه ضمانتونه لوی دي پخوا ډېر باور سره پرې کولی نه شي. خدا بجی دا تفصیلات کے فیصلہ کا پوچھ پوچھنے اور امریکی رہنے کے خود پتہ ادا بعد سب ان کو مختلف فیصلہ کی
دا و افراسیاب خټک سی باباسین بریال سی وخت پوره سو استاسو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. ډیره مننه شرواز او شو وخت ورته غواړم. مننه. بحث پای ته رسیدي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخمو شاه.